اوردونکو د مشل ډیو د نوزه نه سات خبرونه په ورستوي خبري کړي چې د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې به تاسو ته نیخ پنيغه معلومات درکوو چې په وزیرستان کې د هدف د دونو زده پرلت کم زه ته ورسېده دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو د پاکستان په سیاست باندې به تاسو ته راپور وړاندې کوو او نړیوالو موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو تر هڅه مخکې له شاهین بولیری د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه
ستړي مو شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنې پر ضد د اوتمانځي جرګې احتجاجي پرلت دوام لري په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړی د ماحولیات وفاقي وزیر په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداري ورکړې او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې لوړان دي يرون کې نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنې پر ضد د اوتمانځي جرګې احتجاجي پرلت دوام لري مظاهره چانو شمالي وزیرستان ته اتللې ټولې مرکزی لارې او د میرام شاه میرعلي غلام خان او د تخیل بازارونه تړلې دي دی وایي چې حکومت ورته تر څو د امنیت په اړه پوخ ډاډ نوي ورکړې احتجاجي پرلت به دوام لري پرون مازیګر د پېښور په حیتآباد کې هم د وزیرستان اوسیدونکو مدني فعالانو د اوتمانځي جرګې سره د یووالي لپاره یو لاریون ترسره کړ پر دغه مهال مشالې ډو سره په خبرو کې د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر وویل چې غوښتنې نه منل کیږي نو په پیښور کې هم په احتجاج لاس پورې کوي
غوښتنه یې دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن غواړي امن پر ځای کول نو هغه دوی د حکومت سره څه پلان دي سته مجلسونه هم شوي دي خو داسې کامیاب مذاکرات یې هغه نه دي شوي
په شمالي وزیرستان کې د احتجاجي پرلت مشرانو د احتجاج پراخولو پریکړه تر هغه وروسته کړې و چې د اگست په 2 مې له ځایي انتظامی سره مذاکرات به نتیجې پاتې شي بل خو د شمالي وزیرستان انتظامی وایي چې دوی له پرلتوالو سره د مذاکراتو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي د پاکستان پوز ویلی دی چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وجنه کې پاکستان لاس نه لري د فوز د اماډیکو د سنگ مشر میجر جنرال بابر افتخار پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ځینې پاکستان مخالفه هیوادونه په دې اړه په ټولنیزو رسنیو منفي پروپاګاندا کوي خو دوی په سختۍ سره ردی د لغې وروسته د امریکا د اگست پر لومړۍ نیټه اعلان وکړه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی د دغې وروسته پر ټولنیزو رسنیو دا خبرې هم روانې دي چې ګنې په افغانستان کې د زواهری په وجنه کې پاکستان لاس لري خو بابر افتخار ویلي چې دا خبرې حقیقت نه لري انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اگست په 23 ماده حاضرېدو نوټس جاری کړی دی پرون د الیکشن کمیشن پر وپاڼه خپور شوی دغه نوټس کې ویل شوی چې عمران خان دې د بهرنیو چندو په معاملہ کې خپل سپیناوی وکړي د لغې وروسته دا چې د اگست پر 2 مې په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په یو فیصله کې وویل چې د عمران خان په مشرۍ پر تحریک انصاف له بهره د ممنوع پیسو خستو تورونه ثابت شوي دي په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړی د ماحولیات او وفاقي وزیر په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداري ورکړې ده شیر رحمان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د موسمیاتو د سانګې تر مخه د نن څخه په اسلام آباد کشمیر پنجاب خیبر پښتونخوا بلوچستان او سند کې د تیزو بارانونو امکان دی چې د اگست تر 9 به دوام لري پرون وزیر اعظم شهباز شریف په خبر پاڼه کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره د خزانه وزارت ته د 15 ارب روپو ورکولو امر کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې لوړاندې يرون کې نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی لینډا توماس گرینفیلد پرون په غانا کې د خبرو پر مهال وړاندوینه وکړه چې جګړه به د 30 میلیون اضافي خلکو لپاره د خوړو د قلت لامل شي او د افریقا ځینې برخې به ډېرې اغېزمنې کړي نوموړي زیاته کړې چې د کووډ وبا د خوراک د قلت سره مخ خلکو شمیره یوه په دوه کړي او دا شمیر اوس 190 میلیون ته رسېدلی ملګری ملتون اټکل لګوي چې په یوکرین د روسیې د بشپړ یرغل نه وروسته د شمیره 213 میلیون ته پورته کېدی شي دا د دې وخت خبره
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې شاهین بنری وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد احتجاج روان دی. د دې په ملاتړ په پیښور کې هم وزیرستانیانو احتجاج کړی. او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پریکړه کړې چې په زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلی په نه وړو څوکیو باندې خپل ودرېږي. دا ولی پاره یو کار پوي
او یو اړه د دې دا هم کې دي چې د نور باقی په چا باندې یقین نه کوي په پارټای کې یری دلې هم دی.
او په جلال آباد کې د افغانستان شپږیزه پایلو به ګټون کې سپین غر پانګانو تود هرکلی وشو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد میرعلي په ایدکو میرام شاه کې روان احتجاج د ضلع ټولې برخو ته غځېدلی دی. د پرلت مشرانو د احتجاج پراخولو پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د اګست پر دویمه یې له ځایي انتظامیې سره مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل. احتجاج کوونکو د شمالي وزیرستان ټولې مرکزي لارې تړلې او بازارونه یې بند کړي دي. د دغه احتجاجي ناستې مشران وایي چې احتجاج به یې د حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره د پاخه ډاډ ترول کولو پوری روان وی. اوریدونکو، نن دغه پرلتوالو ته د بنو او لکی مروت او داسې نورو سیمونه اهم مشران ورغلی دي او له دوی سره مذاکرات کوي. د هم پر دغه اړه معلومات اخلو له خپل خبريال عمر وزیر نه چې له سیمې مقصد ټلیفون په کرخه دي. عمر، ستړي مشه یو ورستی څه معلومات لري دغه خبرې کم ځای ته ورسېدي؟
مننه سره رلم، بالکل په شمالي وزیرستان کې چکم د هدفي وژن او د غرنګ د نامې عزت کم پرلت چې د جولای 18 نیټه نه تل شوې ده لا هم دوام لري. د احتجاج وروسته چې لاغه چې د اگست په دویمه د انتظامی سره د دوی مذاکرات بغیر د نتیجې پای ته ورسېدل، نو دا نور هم وګت شو اوس د شمالي وزیرستان په ټولو برخو کې دوام لري. نو دغه مذاکراتو ناکامېدو وروسته نن بیا د حکومت لخوا یوه جرګه جوړه شوې ده چې هغه د بنو د لکی مروت او د غننګ د جنوبي ضلعو نور چې کوم هغه مشران دي په کې سیاستوالان دي په هغې کې شامل دي، هغه د عثمانځای جرګې چې کومه پرېکړه کړې ده هغوی ته ورلېږلې دي. هغوی سره په مذاکراتو د حکومت قضۍ د حکومت لخوا دغه جرګه لګیا ده، خو لا هم دغه جرګې چې کومې دي تر اوسه نتیجې نه دي ورکړې. د دوی ترمنځ چې کومې دي خبرې روانې دي چې هغه پای ته یا نه دي رسېدلې، هغې څه نتیجې هم مخې ته نه دي راغلې. لږه شېبه وړاندې هم موږ د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان سره خبرې وکړې، نو هغوی هم وایي چې دوی تر اوسه پورې څه نتیجې نه دي ورکړې. هغه خبرې لګیا دي، خو خوشبینه دي تمه کړي چې پرلتوال راضي کړي او د مشرانو د دوی ترمنځ خبرې هم چې کوم دي کامیاب شي. هغه دا هم وویل چې پرلتوال چې کومه غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پوغ ډاډ ترلاسه کړي، دوی پس په دوی پرلت ختموي، نو دوی وایي چې دوی ته د وړاندې نه هم پوغ ډاډ ورکړي دي. اوس بیا هم هغوی ته پوغ ډاډ ورکوي چې حکومت ژمن دی چې په سیمه کې امن راولي. دا هغه د پرای نوي نوي ګامونه هم پورته کړي دي. دا هغه په وینا چې په 13 ورځې دا یو شمیر چې کوم په بریدونو کې ککړ کسان دي، دا هغه ویډیوي پیغامونه هم دوی خپور کړي دي، رسنوي سره یې شریک کړي دي. نور دغه شانت دوی چې اقدامات روان دي او هڅه کړي چې خلک هم مطمئن کړي، دا سیمه امنیت هم ټینګ وساتي او پرلتوال چې کوم دي خپل خبرو مطمئن کړي. نو دا جرګه تر اوسه پورې یا لګیا ده چې هغه تر اوسه پورې یا
عمر دا هم زمنګ اوردونکو ته وای چې لارې لا هم تړلې پرتی دي، بازار بند، نو د خلکو ژوند په څه ډول باندې دي، خلکو ته څه ستونزې څه مشکلات دي؟
بالکل، په شمالي وزیرستان چونکې په مخاله توګه باندې څومره هم څلور طرفه لارې چې دي هغه ټولې تړلې شوې دي. وزیرستان ته تګ او بیا د وزیرستان نه بهر هیڅ لار نشته. غلام خان تجارت هغه هم په ټپه ولاړ دی، نو دا غوې وجنه عوامو ته هم دغه مشکلات چې ټرک ډرایوران دي دا غوي کاروبار و درګلې دي. دکاندارانو چې خپل مارکیټونه بند کړي دي، د جرګې سره یو شوی دي، هغه تر کړه صحیح یې کړي دي، نو هغه کاروبار یو خوا بندې. بل خو عام ولست سره تکلیف دي چې فتګ راتکې مشکلات یا ناروغان وي، هغه ته سړکونه بندي، هغه تک راتک نشي کولای. څنګه رنګ د بنونه یا د نورو سیمنه وزیرستان ته خلک دې د ضرورت لپاره هغه لارې هم بندې دفترونه بندې نو دغه ټول وجنه چې کم دی ولستا مشکلات شته. خو دلته بیا هم د تجارانو چې کما کمیټي دا غوښ سره چې مونږ خبرې شوې نو دوی وی چې اول د سره من پکار دی جرګې چې کومه پریکړه کړې ده چې دلته امن وي نو بیا به کاروبار وي څو ورځې دوی هغه تکلیف برداشت کولی شي. خو دا خبرې چې په سمه توګه سرته ورسېږي په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوی وشي.
ډېره زیاته مننه ساسنا عمر وزیر وو د مشر ډیو خبریال تاسو ته معلومات درکول چې په وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وژنو ضد د روانو احتجاجونو له مشرانو سره قبایلی او سیاسي مشرانو جرګه روانه ده، خو لا هم کوم پرمختګ مخته نه دی راغلی یا کوم خبرې دی هغه مخته په دې اړه نه دی راغلی چې څه پرمختګ شوی او څنګه. اردوونکو په وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وژنو ضد روانو احتجاجي پرلتونو سره د پیوستون لپاره تیر مازیګر د پېښور په هیتاباد فیسټري چوک کې د وزیرستان د سیاسي مدني او زده کوونکو د سازمانونو لخوا احتجاجي لاریون ترسره شو. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د اوتمانزو مشرانو غوښتنې دې ومنل شي، ګنې په بل صورت کې به د پېښور پر ستب مخې ته احتجاج پیلوي. په شمالي وزیرستان کې دا وخت د ناامنۍ او هدفي بریدونو خلاف یو احتجاجي پرلت دوام لري. دې غوښتنه کوي چې د سیمې د عمل لپاره دی عملی ګامونه پورته کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې یوازې 100 کال 18 د هدفي بریدونو پیښې شوي دي. دغه راز په 1300 کلونو کې دغلته په سلګونو هدفي بریدونه شوي دي چې پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال غلام غوس را کوي چې د احتجاج کوونکو په غږ دغه راپور پیلېږي.
کچرا حکومت آزی کائی مطالبه نمانی ده کم سارا رو بیا بچار دادو چه تازی کائی میشت از در نکشن آی
غالو غالو
امن غالو
دا احتجاجي لاریون په پیښور کې اوسیدونکو وزیرستانیانو او نورو مدني پالانو او زدکونکو د شمالي وزیرستان د اوتمانزی قوم د سوري لاندې د پیلشوي احتجاجي ناستې په پیوستون کې ترسره کړو. دوی تیر مازیګر د پیښور په حیات آباد سلور لار کې یو مشاوراتي ونډه هم وکړه او په دغه مهال یې په شمالي وزیرستان کې د رواني بدامنۍ په ضد یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. د دغه احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کده اوتمانزی قوم د مشرانو غوښتنې نه منلې کیږي نو دوی به د محرم د نهمې او لسمې وروستو په پیښور کې هم احتجاجي ناسته پیلوي.
یو خو بنیادی مشوره وشوه، مشاورت وشه چې په دې حواله سره څه کول دي. د پېښور پریس کلب مخه ته به احتجاج هم کوو، نو غوښتنه دا دي چې په شمالي وزیرستان کې اول د ایدک په مقام باندې احتجاج شروع و، بیا په ټول شمالي وزیرستان ته وغځېده. نو اوس د شمالي وزیرستان ټول لارې بندې دي او ټول خلک په احتجاج دي. ټول اوتمانزی قوم غوښتنه یې دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن غواړي، امن پر ځای کول. نو هغه دوی د حکومت سره څه پلان دي، سطح مجلسونه هم شوي دي، خو داسې کامیاب مذاکرات یې نه دي شوي.
احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پېښور پوهنتون د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم مشر اسدالله وزیر وویل چې دوی به د خالی په ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته هم دا ډول احتجاجي لاریون ترسره کوي او په پېښور پریس کلب کې به یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. او په پېښور کې فعاله د وزیرستان د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو ته په دغه احتجاج او خبري غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړې شوې ده. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د حزبي اختلاف د غړو لخوا هم د هدفي بریدونو او بدامنۍ په مسله باندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بحث ترسره شوی و. او هغه مهال صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ویلي وو چې په مجموعي ډول په ټولو قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع د پخوا په نسبت ښه شوې ده او حکومت او امنیتي ادارې هڅه کوي چې د بدامنۍ په مسله په مکمله توګه زر تر زره قابو عمومي. خو تر دې وړاندې په وزیرستان کې د بدامنۍ په ضد داسې په پراخه کچه احتجاجونه نه وو ترسره شوي چې پکې سړکونه او بازارونه هم تړلې شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته وګستی او تاسو دا راپور ورده چې د وزیرستانیانو وو په پیښور کې په وزیرستان کې چې کم پر لټ روان دي د هدف بدون زه دغه په ملاتړ باندې اوس یو بل موضوع ته راځو. اوردونکو د پاکستان تاریخ انصاف مشر عمران خان پریکړه کړې چې په زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلی په نه وړو څوکیو باندې خپل ودرېږي. د سیاسي چارو پوهان وایي د عمران خان دغه پریکړه خای چې کېدې شي هغه د خپل ګوند پر غړو اعتبار نه لري. دغه راز بیا د پاکستان تاریخ انصاف غړي دغه تورنه ردوي او وایي چې عمران خان به دغه انتخابات ګټي. نور تفصیل لسیمه د مشالې خبريال شبیر مجان راغل.
دا پاکستان الیکشن کمیشن دا قومي اسمبلی پانه خالی شو سوکو باندې دا سپتمبر په 25مه دا زمینی ټاکنو اعلان کړی دی. د غټولې نه وانه سوکې دا پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا د استفاګان ورستو خالی کړی شو دی. خو دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې نه وانه سوکو د ودرېدو او د مقابلې کولو اعلان کړی دی. دا شولې د خپل د ګوند نور غړو ته ټیکټ نه دی ورکړی. نو په سیاسي چارو نظر ساتونکو خبريال محمود جان بابر وای چې دا سلګي چې د خپل مرګرو د وټونو اغستو او یا د مقابلې کولو باور پاتې نه دی. دی وای دغه ډول نور یوش پر وجه هم کې دی شي چې پکې اوسنۍ د الیکشن کمیشن لخوا د پارټي په حق لا د ممنوع فندونو راغونډولو فیصله هم کې دی شي.
د دې عمران خان د دې فیصلې نه یو څو خبرې داسې ښکار یو خدا دې چې هغه اوسم په دې ځم کې دی چې زه د ټولو پارټو ته چې یوازې ودرېږم نو دې من سو کم نشي ګټلې. بل دې چې د الیکشن کمیشن خلاف چې کم کمپین شروع کړي دي نو د دې خیال دی چې اوس الیکشن کمیشن کې دی چې مال ارنګ ازادي رانه کې کمی چې په پنجاب کې را کړې و او یو اړه د دې دا هم کې دی چې د نور باقی په چا باندې یقین نه کوي په پارټای کې یری دلې هم دی یری دلې په دې لحاظ سره دی چې د ټون بدل شوی دی د الیکشن کمیشن فیصله دراتونه پس هغه ته د پته د چ په خلکو کې د اغه او د اغه د ملګرو هغه مقبولیت چې کوم دی نو هغه لغونتي متاثر شوی دی. اوس پسې د غلا کی سونه هم راوتی دي نو هغه ته اوس د دې خبره پته ده چې هغه اوس هغه عمران خان نه دی پاتې کوم چې د دې فیصله نه مخ کیو نو د هغه خلکو له خلکو ولې اوټر کینو هغه اوس پر ځان کېش کی
نو موږ جاته وی چې دا دراتونکو عام ټاکلو لپاره د عمران خان یو ستراتیجی هم کې دی شي چې دا پیغام ورکړي چې کده د خلاف که هر څنګه فیصله راشي خود سره خپل منون کی په هر صورت ملاتړ تا کلک ولاړ دی. کسو هم د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه او ځینې شرنکار نظر لري چې د الیکشن کمیشن د ممنوع فنډینګ کیس د پریکټ نه پس د پولیس کې غیر مقبول شوی دی. خو د ګوند غړي وای چې دا سه هیڅ خبره نشته او ټول شټونه بغټي. د 400 نه د قومي اسمبلی په خوانی غړي انور تاج مشال لیړو ته په دې باب لوای
دا چې سمرا د پی ټی ای کسان دي کارا ایکس ایم ان ایس دي د ټولو باندې دا اعتماد دی ځکه چې دوی ورسره په صف وخت کې ولاړ دي. خو څنګه دوی یو ډرامه جوړه کړې ده او دا ډرامې جواب هم مده
د پښتنې په جواب کې چې استفاګانو ورکول ورستو ولې بیا پاکستان تحریک انصاف په دې ټاکنو کې برخه غلی نو نوموړ جاته وی چې حکومت او الیکشن کمیشن د نظام پسې ټوګه کوي ځکه دوی یو سل یو درش استفاګانو ورکړ دي پکې आवाज ولې نه منظور شي ودی نو ځکه دوی هم دا دومره سنجیده نه اخلي. دا د مننه چې اپریل میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک کامیابی د ورستو د دوی مخالف پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا شهباز شریف وزیر اعظم موټا کړی شو او حکومت یې مرکز کې جوړ کړو. دا غي ورستو د پاکستان تحریک انصاف یو سل یو در شغلو قومي اسمبلی نه استفاګانه ورکړي په دې غوښتنه چې بیا دې د سره ټول ټاکنې ملکي وکړي شي. ولې د قومي اسمبلی سپیکر د جولای په 28مه د یو لس غړو استفاګانه منزور کړي چې پکې د زنانو دوه مخصوص څوکې هم شامل دي. د قومي اسمبلی په کوم نه حزوکو باندې چې ټاکنې اعلان شوي پکې یو څوکې د 400 مردان کرمه فیصل آباد او ننکانه صاحب دي او درې کراچي خار نه دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اوردونکو د خبر پښتونخوا د صحت یا هیلت فاونډیشن په نوم سرکاري ادارې ویلي چې د خبر په شمول په ټوله صوبه کې یو شمېر هغه روغتونونه دولسي شخصي شراکتداري یا پبلک پرائیویټ پارټنرشپ په بنیاد کمپنۍ او تا ورکوي چې د کومو کارکردګي کمزورې ده او لستا سم طبي خدمات نه رسوي. د خبر نه د صوبې سمندري غړي محمد شفیق افریدی ویلي چې د سربا په روغتونونو کې د ډاکټرانو حاضري یقیني شي او د علاج معیار به ورسره ښه شي، خو بیا د سرکاري روغتونونو ځینې کارکوونکي په دې اندېښمن دي او دوی وایي چې د سربا په دې روغتونونو کې د سرکاري نرخ نه په زیات فیصد د خلکو علاج کیږي. خو بل پلو د خبر ضلع د صحت محکمې مشر ایچ او ډاکټر ظفر خان وایي چې د شرکت داري سره به په روغتونونو کې د طبي خدماتو پیسونه نه زیاتیږي. په تفصیل د سیمې د مشالې خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن په نوم سرکاري ادارې لخوا د اگست په 14مه نیټه په اخبارونو کې خپور کړل شوی ټینډر کې ویل شوی چې په ټوله صوبه کې به لږ تر لږه 50 روغتونونه پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا عوامي شخصي شراکتداري په بنیاد باندې ټیکه کوي. په دې کې د خیبر ضلع د لنډکوتل جمرود بازار زخخیل او باړې مرکزی سرکاری روختونونه هم شامل دي. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټه چیرمن او د صوبایي سمله غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو توای
د خراب کارکردګي ول هسپتالونه چې په اغه کې مریضانو ته یا مقامی خلکو ته خی علاج نه پ ملاویږي، نو اغه هسپتالونو فیصله شوې ده چې دا به موږ په پرایویټ کپنو باندې چلو. ودا ډیر یو خ مخ کې کامیاب سټایل روان دی. په نور هسپتالونو کې بنسبت چې کم سرکاري تور باندې محکمه صحت چلوي په لری پرتو علاقو کې التکی د ډاکټرانو حاضریانه او دغه سي د ادویاتو په صحیح طریقه باندې لکه مریضانو ته رسیدل د حکومت لپاره ډیر مشکل دي.
د خیبر مرکزی روختون ځنې کارکونکو په دې باندې اندېښنه خو د لیو دوی د خپل نمونو ناخستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سربا پولیس باندې د ډاکټر لیبارټریو او الټرا ساوند فیسونو مصرف د سرکاري نرخ نه زیات شي او دا پریکړه دوی ته نه منزوره. یو ضعیف فعال محمد عمران وای پکار وا حکومت لمړی نه د دغه رختونونو څار ساتله وای، نو بیا به د رختونونو شخصي ټیکدارانو ته د حواله کېدو ضرورت نه وای.
ټیکدار د هغه خپتاله سہولتونه درکې لګنو څنګه چې په خور هسپتالو کې پرایویټ هسپتالو کې سہولتونه ای خو الته خو مصرفم ډیر کیږي کنه. نو کچاري پهل نه په دې هسپتالو باندې دا نظر ساتل شوی وای، د ګورنمنت طرف نه سخت فیصله پر شوی وای، نو نن به دا فیصله نه کېږي چې دا پرایویټ پارټنرشپ.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان وای چې د شرکت دارې سره به په روغتونونو کې د طبي خدماتو نرخونه نه زیاتیږي.
نه جی بالکل هم نه، او مکه 10 روپے پر چبیا او سروسز چې کم د سرکار ریټونه دی هم په هغه باندې بیا او 24/7 بیا بالکل بم دلته سب پرایویټ فیس نه وی اکا چې څنګه نارمل په نورو هسپتالونو کې د سرکار سره ریټس دی د 10 روپو پرچا دا مریض ته په ایمرجنسي کې دوی هم ملاويږي هغه هر څه به او ان شاء الله امید دی چې د اوټ سورسینګ او پبلک پرایویټ پارټنرشپ سره به سرویسز نور هم خشي د پهلنه.
د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن په نوم سرکاري داروي چې کله د روختونونو شخصي ټیکدارانو یا کمپنیو ته ورکړل شي، نو په دې کې به د ډاکټرانو حاضري یقیني شي او ولس به پکې معیاري علاج ترلاسه کړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو د پاکستان په قومي سمله کې اتحادي حکومت په اعتصاب قانون کې د بدلونونو ترمیم منظور کړ. دا ترمیمي بلونه د اگست پر 3مه منظور کړل شو وو. د دې تر مخه د اعتصاب اداري یا د نیب د ججانو او د دې د مشر د ټاکلو واک به د ولسمشر پر ځای پارلمان ته د ورکولو سپارښتنه شوي. د ترڅنګ ل 500 کروڑ روپونه کم د بډو رشوتونو قضیه پلټنه به احتساب اداره نه کوي. د حکومت مخالف ګوندونو د احتساب د ترمیمونه رد کړی او دریز دری چې په واقعي حکومت کې شامل تلپی ګوندونه د خپل درغلیو کې سونو ختمول لپاره قانون سازی کوي. په هان وای په پاکستان کې احتساب اداره خپل سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي او سیاستوالان یې د یو بل پر ضد استعمالوي. تفصیل لا پیخورا شبیر مجانا کوي.
دا قومی احتساب یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو قانون کی چنور لسوا نہ نوی کی دا ہا وقت پوزی جرنیل پرویز مشرف جوڑ کڑے وو پاکی حکومتونو وقت پا وقت بدلونو نکڑی چی کل ہم پاکستان کی وفاقی حکومت بدل شوی نو احتساب قوانینو کی ترمیمو نکڑی. دا سیاسی چارو پوہان وائی چی ہمیش لا احتساب نظام او قانون پاکستان کی حکومتونو دیو بلنا سیاسی بدل یا انتقام اخستو لپار استعمال کڑی. اسلام آباد کے دا سیاسی چارو کارپوہا قریش خٹک پدے باب لوائی چی تاریخ وکتلشی نو د احتساب مطلب په پاکستان کې سیاسي انتقام او بیا یوازې سیاستدانان د دې هدف وي.
د نیب یا د دې نه مخکې چې احتساب بیرو ونو دا په پاکستان کې د دې لپاره نو جوړ شوی چې کرپشن ان گورننس کم پیسې چې دا نشا غلا کړی د پاغي باندې نظر وساتي، بلکې د سیاسي مقاصدو لپاره جوړ شوی او د دې باوجود د دې تاریخ وګوره او د کرپشن والیوم وګوره چې چا څومره ډېر کرپشن کړی نو په اول نمبر باندې به فوجي جرنیلانی، دویم نمبر باندې به چې دي سویلین بیوروکریټس د جانو تر تر اوسه پورې چا لاس نه دی اچولی، خو بیا د ټولو نه اخیره کې سیاستدانان راځي.
د دوی په وینا تر اوسه د سیاستدانانو په شان احتساب نه د ججانو سره شوی او نه هغه فوجي یا افسر شاهي افسرانو سره کوم چې بدنوانی یا کرپشن کې ککړ وو. د دې وجه څه ده؟
سیاستدانانو باندې چونکې دا په ټولو کې کمزورې طبقه ده، په دې زموږ چې کم کمران اشرافیه و تو وای نو دا په یو بل باندې لګی دا چې لاسونا او حملی چې د نیب او د کرپشن په والی سره کوي او دا نور کوم سیمایات کړه دا د دې دارو خلک هم بده باندې ډیر چړ او پاسانه باندې راځي نو دې ته وجینا د نیب چې ټول ټوپ او ټوپ کې چې دی هغه سیاست او سیاست دانانو طرف ته.
سید مسوم شاه باچا چې د پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی خصوصي صلاحکار وو، دا نیب قانون لاندې د بدنوانی کې شنو ته مخامخ شوی. دا خبر دوی منی چې دا سیاستدانان د خپل کمزورو او د انتقامی رویو لوجې یوازې هم دوی خپل د احتساب قوانینو هدف ګرځي او نور ادارې دوی هم د دې کمزورو نه ګټه پورته کوي.
څوک په اقتدار کې راشي هغه دا نه ګوري چې زه به سبا د اقتدار نه کوزېږم. دا غلطي عمران خان هم وکړه، دا دین مخکې نواز شریف کوله، نواز شریف هم دا غي ښکار شو، اوس عمران خان ښکار شو. نور ادارې ټول یو بل سپورټ کوي، تا جوډیشي باندې دې ټول جوډیشي باندې خلاف وي، کته د فوج خلاف خبره کې سپینه والا جرنیل به ټول خلاف وي، کاغه ته خبره کې بیوروکراسي دا هم په یو نه یو شکل خپل سپورټ کوي.
پیخور ہائی کورٹ کے وکیل نوید حسین گگیانی وائی چې د پاکستان آئین او قانون ترمخه هر یو تن د قانون په نظر کې یو برابر دی، خو د پاکستان د قانون او د نظام کمزوری بلی چې د ټولو سره یو شان احتساب نه کیږي.
آرٹیکل 25 زموږ د آئین دا وایي چې ایکویلیټی آف سیټیزن فیر ٹرائل چې کوم دی آرٹیکل 10 هغه د هر چا فنډامنٹل رائټ دی. دا خو جی زموږ د ملک چې کوم دی موږ ته بدقسمتی وایو چې دې کې چې کوم دی داخل کړی دینه ایکسکلوډ کړی دی چې د دې احتساب چې کوم دی سن 47 نواله تن نن وس پورې نه کیږي. دې د فارس پارلیمنت لا چې څومره ګورنمنت یا اپوزیشن دی دی لپاره دا سی او ترامیم یو لا پکار ده چې دې کې ټول خلک دا کور کی.
په خوانی سېنټر او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف د موجوده مرکزی حکومت لخوا په نیب قانون کې بدنونو باندې سخت ټکونه وکړل چې د خپل ځان د خلاصولو او خپل لا کرپشن کیسونه ختمولو لپاره دوی دا ترمیمونه کوي. خدا هم منی چې نه به هغه ډول کار تر اوسه نه دی کړی سرنګ چې کول وو.
دا بالکل منما چې دا سي ادارې چې دي د دې کار همیشه هم دا سي وی چې 100% دي د جرایمو به خونی چې دا غنی شي کولای دا غي پاسبيليټي نه وي. خو خبره دا سي دا چې دا غنم دا منما بالکل هر قانون چې دی پاغي کې د ترمیم اختیار پکار دی او ترمیمات پکار دي، خو هغه ترمیمات د قانون د بهتره ده لپاره او د هغه ادارې د کارکردګي د خکولو د لپاره پکار دي، نه د دې د لپاره چې دا غي اختیارات کم کې او غي نور هم کمزورې کې چې کارکردګي د خکېدو په ځای نور خراب
دا دومره چې د پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراټک موومنٹ په نوم جوړ سیاسي اتحاد دا وخت په مرکز کې حکومت ته او دوی د اگست په درېما نیب قانون کې ترمیمی بل منظور کړي چې تر مخه به د نیب د ټولو ججانو او د دې د مشر د ټاکنو اختیار د صدر پر ځای پارلیمان ته ورکړل شوی. دا ډول د بډو رشوتونو د پلاتون لپاره به نیب د نور حکومتي ایجنسو مرسته اوس نشي ترلاسه کولی، بل بغیر ثبوتونو او خالی تورونو په بنیاد به ملزم نه نیول کیږي او قید سره به د جرمانې سزا یوځای نشي ورکولی. دینه علاوه د نیب چیرمین ته دا اختیار دی چې کوم وخت هم هغه یو کیس ختمولی شي.
او کوم دا کرپشن کیس چې د 50 کروڑ روپو نه کم وي د هغه باندې پلټنه نه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او دل کو وخت شوه دې پزنی بچې لا شاین بنری د خبرو لاندې جوړو.
ستر مشهد دی وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنې پر ضد د اوتمانځي جرګې احتجاجي پرلت دوام لري. مظاهره چانو شمالي وزیرستان ته تللې ټولې مرکزي لارې او د میرامشاه میرعلي غلام خان او د تخیل بازارونه تړلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته تر څو د امنیت په اړه پوخ ډاډ نه وي ورکړی. احتجاجي پرلت به دوام لري. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې دوی له پرلتوالو سره مذاکرات کړي او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان فوج ویلي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وجنه کې پاکستان لاس نه لري. د فوج د ما اړیکو د ادارې مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ځینې پاکستان مخالف هیوادونه په دې اړه په ټولنیزو رسنیو منفي پروپیګنډا کوي خو دوی په سختۍ سره ردوي. انتخاباتی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اگست په 23 د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن پر ویبپاڼه خپور شوی دغه نوټس کې ویل شوی چې عمران خان دې د بهرنیو چندو په معاملې کې خپل سپیناوی وکړي. په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړي، د ماحولیات او وفاقي وزیر په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداري ورکړې ده. شیر رحمان پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د موسمیاتو د څنګ تر مخه د نن څخه په اسلام آباد، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې د تیزو بارانونو امکان دی چې د اگست تر 9 به دوام لري. بلخوا پرون وزیر اعظم شهباز شریف یو خبر پاڼه کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره د خزانه وزارت ته د 15 ارب روپو ورکولو حکم ورکړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې له وړاندې یرونکي نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی. لنډا توماس گرین پیلډ فرن په گانا کې د خبرو پر مهال وړاندوینه وکړه چې جګړه به د 30 میلیون اضافي خلکو لپاره د خوړو د قلت لامل شي او د افریقا ځینې برخې به ډېرې اغېزمنې شي.
دا شاین بنره چې تاسو سره خبرونه لنډیز باندې کوو. په دې نیمای کې یو شمېر راپورونه لرو او د کرکټ په اړه هم خوندور راپور لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې یوکرایني چارواکي وایي چې په یو شمېر ښارونو کې یې د روسیې حملې په شاتم بولې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په یوکراین کې د روسیې لخوا بریدونه دوام لري او دغه راز د دوه خواوو ترمنځ زی پر زی نښتې کیږي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا، ورشین، کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شاتمبولې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د اوکراین په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی، بیګانه وخته د دوشنبه تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده. ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکاو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي، د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی بیگانه وخت په خپل ورځنۍ ټلویزیوني وینا کې وویل روسیا باید د تروریستي عمل پړه ومني. د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومتره کې پرته ده، د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځو څخه د روسیې تر څار لاندې وه. زلنسکی وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی. اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي و چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی، خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوځ لګولی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی. روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي. د زاپوریجا پر اټومي تاسیساتو حمله د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېمه د ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژي د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د شوري ورځې د منځلو لپاره تیاری روان دي. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو په یو جماعت برید او درنه مرګ جوب لړولي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې اته ولسی وګړي وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. دغې حملې ذمهوري داعش په سلوال ډلې منلې ده. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
آئینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیرای شیعهګان پکې اوسېږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 18 وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند خالد زادران ازادۍ راډیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا چاودیدونکي مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی وو. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جمعات کې شوې ده. د پی کی ای وی عیني شاهد چې د نوم نه خودلو په شرط آزادۍ رادیو سره خبرې کړي وویل
امين از دې خونه مو یک انفجار رخ داد که
زمون کورت نزدې د محمد باقر د جمعات مخې ته 14 وسوه چې د دې جمعات فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا راځي وسوي. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ کړي. ښاغلي زادران هم د ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روان دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې په نښه نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ تر څنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د امنیت تشویق او دولو سره په ګډه یو کمیسون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لاټینګ سرنه وکړي. هم دا شاندې د پیښو پر وخت باندې زمونږ هغه ځای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي. په خارونو کې به نور عام هیوادوال ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینه سیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښتې په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه ښاغلي زدران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اردوونکو په یورستوي کې پاکستان کې یو ور بیا د برنیو چندو اخستو یا فارن فاندینګ موضوع ته د شب یو په پاکستان تر کې انصاف ګوند تورونه پوری کیږي چې له بهر یې پیسې اخستی او تر کې انصاف ګوند تورونه رد کړی دي. د بهرنیو چندو تورونه په تیر وختونو کې په مسلم لیگ نون او پیپلس پارټۍ هم پورې شوي وو. دا چې له بهرو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري او دا ولې د ګوندونو او سیاستوالانو لپاره ممنوع دي په اړه تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه ایس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغستې. بلخو د انتخاباتي قانون 2010 تر مخه هم ایس یو ګوند د بهرنی فند اغستو اجازه نه لري. خو د اګست په 2 د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي. په دې اړه د قانوني چارو پوه وکیل سلمان اکرم راجا د اګست په 3 مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپلو فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستې.
جس دورانیه کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے
د پاکستان د انتخاباتی کمیشن چې د کوم وخت په اړه فیصله راغلی ده، هغه وخت د دې هیواد قانون نو پولیټیکل پارټیز کال 2002 بو. په دې قانون کې ول شوی چې یو سیاسي ګوند به د ملکی یا غیر ملکی کپنیو څخه پیسې نه اخلي. په دې قانون کې بیا د غیر ملکی تن خبره نه ده شوی، خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډډ یا بهرنی مرستو ترلاسه کوونکو په اړه ویل شوی چې یو ګوند له بهرنی تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهر مرسته ترلاسه کوونکی ګوند ګڼل کیږي. بلخو زمنګ د آئین د 15 آرټیکل 2 ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلول شي چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کوي. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا 2 یا 3 میلیونه ډالر اخیستو سره یو ګوند د ملک د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کولی شي او کنه؟ موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتله کوو نو دا خبره مخ ته راځي چې د یو غیر ملکی نه یوازې پیسې اخیستل کافي نه دي، بلکې باید دا وکتل شي چې آیا داسې کار هم شوی دی چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف وو او کنه.
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورڅخه اوغتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو لکره کتنې منع کړي. تحریک انصاف ګوند ویلی و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا هم دغه کال په مې کې انتخاباتي کمیشن خپل دریس تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري. تر هغه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیه بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واستوله. د پاکستان پارلیمان په 2013 کال کې نوې انتخاباتي قانون منزور کړي چې د پوخانی اغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې په ګوندونو سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو شرکتونو د چندو پر اغستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغستو بندیز دی. د 2013 کال له قانون سره سم اغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارت ولري اغي البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. په پاکستان کې د قانون سازی او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمال دی شي.
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منع دي، بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي. د خیر خیګن لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمې نه دي، خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندي ورکول مل دي. له بهر راغلي پیسې د هیواد پالیسیانی او فیصلې اغیزمنولی شي او دي ته سیاسي رشوت هم ویل کیږي. پاکستان کې د نننه کمپنۍ هم له قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نشي ورکولی.
په پاکستان کې واسي تحریک انصاف ګوند دی چې په د بهرنیو چندو تورونه پوري شوي. پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارٹی هم د بهرنیو مرستو لتورونو سره مخامخ شوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستيال مشر افضل خان وایي چې بهرنی چنده هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدې شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي.
فارن فاندینګ په ډیر اسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي، هغه ته فارن فاندینګ وایي. کدی آئی ایم ایف ناراضی یا فارن فنڈنگ دے، کدی یو ایس ایڈ ناراضی یا فارن فنڈنگ دے، او عموماً سمرا دا تھرڈ ورلڈ ممالک تھی، غریب ممالک تھی، جب وہ چلی گی تو فارن فنڈنگ باندھے او من پہ قرضے باندھے، او دا ممنوع نہ دی، دا حرام نہ دی، دا غلط نہ دی، دے استعمال صحیح یا غلط کدلی چیز، او بیسیکلی فارن فنڈنگ از ناٹ اے کرائم، دا جرم نہ دے. جرم چې کوم دی هغه جرم هغه دی چې تا سی آئی اے پیسې درکړي، تالا را پیسې درکړي، تالا کې جی ڈی پیسې درکړي، تالا د ایم آئی سکس یا موساد پیسې درکړي، او هغه پیسې دې لپاره درکړي چې ته په هغه ملک کې د غیر ممالک د مفاداتو
د تحریک انصاف د بهرنیو فنډونو مقدمه د غوند یو بانی غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د دې غوند پر ضد دایر کړی و. تحریک انصاف د تورن ردوي او وای چې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي، خو حکومت او دغه اتحادیانو په دې رستیو کې د تحریک انصاف ضد د کاروایانو غوښتنې توند کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال رادیو په روانو خبرونو کې تا اوګستي او د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري چې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د شپږیزې لیګ په نوم د افغانستان د زونونو په کچ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وي. د سپینغر پانګان لوبډله په دې وتوانېده چې د کرکټ د سیالیو جام په خپل نوم کړي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ مسؤلین او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ګډه د لوبغاړو د هرکلی په موخه غونډه جوړه کړې وه چې د کرکټ په سلګونه مینهوال ورته ورغلي وو او د سپینغر پانګان لوبډلې غړو ته یې په درون استقبال سره غاړو کې د ګلونو هارونه واچول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینغر پلانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه د اگست په 15 نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان واټ ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلقای ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپینغر پلانګانو ننګرهار ته دا ویاړ راوبخو. مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري شي. سپینغر پلانګان ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسول نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینغر پلانګانو لوبډلې درون استقبال وکړ. نوموړي وویل
د شپږی زیاتم پړاو چې په 2022 کې ترسره شو اته لوبډلې پکې وي. سنګین سپینغر پلانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډله هغه پکې اتله شوله او موږ تاسو ټول دلته دي هرکلی شیدان ډېر په لپورې مراسم هم نیولې دي.
د سپینغر پلانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل په شپږی زلیک کې د دوی لوبډله لپاره خې لوبې وکړي او لامل دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زمونږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډیر خلک یاو او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټو. راتلونکي لپاره ټول لوبغاړي دې ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد لپاره لاسته راوړنې راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزي لیګ په نوم د کرکټ د سیالۍ د جولای په 13 نیټه پیل کړي وي او د اگست په 14 نیټه پای ته ورسېدی. په دې سیالیو کې د مس عینک، امو، بند امیر، سپینغر، بوست، د هندوکش ستوري او پامیر زلمی په نومونو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. هرې لوبډلې په خپل ګروپ کې وو لوبې ترسره کړې. سپینغر لوبډله وتوانېده چې په دې سیالیو کې په 12 نمرو سره نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي او پاینل لوبه کې له بوست لوبډلې سره مخامخ شي او د شپږیزي د دې سیالیو جام وګټي. د ذکر وړ ده چې د کرکټ د شپږیزي لیګ د سیالیو د اتم پړاو او د سپینغر لوبډلې په دریم ځل د سیالیو جام په خپل نوم کړ.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوردن کو د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلی چې د هیواد د زیاتیدونکې آبادۍ باید کنټرول شي. نوموړي د جولای پر یولسمه په یو ویډیو په بیان کې وویل چې د انسانانو زیاتیدل د هیواد د پرمختګ په لار کې خنډ روي. د 2018 کال سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی څه د پاسه 21 کروڑ وبخي. د 2018 کال د سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 20 کروڑ ده. د نړۍ د نفوسو په اړه د پاڼې په وینا پاکستان د آبادی له پلوه د دنیا 5م لوی هیواد دی. شنون کې پوهان وایي په هغه هیواد کې د کورنۍ پلانولو په اړه د پوهاوي اړتیا ده. د آبادی زیاتېدو رفتار کنټرولولو په اړه دا راپور اوري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پر دې اندېښنه ښودلی چې د ملک آبادی یې پر له پسې زیاتېږي او وسایل کم دي. د په خبره په آبادی کې زیاتواله د پرمختګ په لار کې خنډ دی. نوموړي د جولای په 1 خپل یو ویډیوي پیغام کې په حکومت غږ وکړ چې ولس پر دې پوه کړي چې په آبادی کې زیاتواله د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند منفي اثرات غورځوي.
وسائل قوموں کے پاس ہیں ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے
نوموړې وایي قانون سره چې کوم وسایل وینو د هغو مطابق خپل آبادی زیاتوي او دا کوشش کوي چې د هیواد هر وګړی یې ټول سہولیات ولري. نو پاکستان هم د آبادی کنټرول ته توجه ورکړي.
پاکستان بھی اس پر بڑی توجہ دے رہا ہے.
د ورلد پاپولیشن ریویو ویبپاڼې له مخې دا مهال پاکستان د رغبې په لحاظ سره د نړۍ 33 خو د آبادی په لحاظ سره 5م غټ ملک دی. د پېښور پونتون د جنډر سټډیز څانګې استاد انوش خان وای د زیاتې آبادۍ له کبله د پاکستان ځمکه د دې هیواد پر خلکو تنګه شوې چې له وجې خلکو ته معیاري خوراک صحت او تعلیم سهولتونه او روزګارونه نه ملاویږي او د اوبو ذخیرې ورځ تر بلې په کمیدو دي. د دې په خبره د آبادۍ له سیوا کېدو سره زری ځمکه په کمیدو ده چې له وجې خوراکي توکي او نور زری پیداوار کمیږي. نوموړی وای د زیاتې آبادۍ لخوا د زیاتې توانایي د استعمال له کبله یو خوا په ملک کې د پېټرولو او توانایي نور وسیلو نرخونه زیات شوي او ګرانی رامنځته کړې. نو ماحولیاتي بدلون یې هم پیدا کړی چې له وجې بې وخته په غرونو د واورو ویلې کېدو له کبله سیلابونه زیات شوي. انوش خان په 10 جولای مشال ډو ته وویل چې کله وسایل کم او آبادی زیاته شي نو په ټولنه کې جرمونه او نورې خرابې زیاتېږي.
دغه اثر د زیاتې آبادۍ په ملک په معاشرتي اثرات خو وي چې لکه خلک زیات شي چې خلک زیاتېږي چې معاشي مشکلات پیدا شي نو بیا جرائم زیاتېږي. دې له چې خلک ځان نه شي پوره کولی نو بیا همدغه لکه غلط لارو ته بیا وځي چې ځان لکه ډوډۍ درکو لګوي یا څه وکړي.
د خبر پښتونخوا د آبادۍ خېګړي یا بهبود څانګه وایي چې دا وخت د صوبې آبادی له 4 کروڑ زیاته ده او هر کال پکې 10 لک خلک ورزیاتېږي او که دا رفتار روان و نو راتلونکو 15 کلونو کې بعد د صوبې آبادی له 3 کروڑ زیاته شي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي دي د پاکستان آبادی چې اوس مهال 20 کروڑ ده که دې رفتار سره یې زیاتوالی روان و نو په راتلونکو 1.5 کلونو کې یې د 2 چنده کېدو امکانات دي. ولسمشر وایي چې دا مهال نیمایي میندې غواړي چې بچي ونه زیږوي خو د په خبره دغه میندو ته د حمل د مخنیوي مصنوعات نه رسیږي. د خبر پښتونخوا د آبادۍ د بهبود څانګې مشره عائشه خان وایي د ولسمشر دغه خبره تر څه حده سمه ده ځکه چې دا وخت په خبر پښتونخوا کې د خاندانی منصوبه بندۍ څه باندې 3000 مرکزونه په کار دي او دوی یوازې شاوخوا 150 لري. نوموړی وایي حکومت سره دومره وسایل نشته چې دغه مرکزونه جوړ کړي. البته دا وایي که څوک غواړي چې بچی راوړل بند کړي نو هغه له عامو ډاکټرانو مشوره اخیستی شي. دغه راز سرکاري هسپتالونه او غیر دولتي ادارې هم د لړکی همکاري کوي. خو عائشه خان په 13 جولای مشال ډو ته وویل د آبادۍ په کنټرولولو کې تر ټولو غټ خنډ خلکو رویه ده. پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر ڈاکٹر قبل ایاز وائی حکومت لدوی او نورو مذہبی عالمانو سره په خاندانی منصوبہ بندی مشورہ کړي او په بچو کې د وقفه کولو کومه پالیسی چې حکومت جوړه کړي نو عالمانو ورسره په هغه کې مرسته کړي. قبل ایاز په 13 جولای مشال ډو ته ویل چې عالمان پر دې نظر دي چې د بچی او مور د ښه صحت، د بچو د ښه تعلیم او تربیت او په ټولنه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره په بچو راوړلو کې وقفه لازمی ده. نوموړی وایي دغه وقفه تر 4 کالو پورې کېدای شي.
د شعور بیدارولو ضرورت دی چې علما کرام په اعتماد کې واخیستل شي او دا خبره په نصاب کې هم راشي. بیا د آبادۍ په زیاتې دو سره چې کوم مسایل دي دولت په میډیا باندې راشي. موږ تجاویز دا ورکړی دي د اسلامي نظریاتي کونسل نه چې په کلیواله علاقه کې د زنانو سکولونه کلو شي او تعلیم عام شي. چې کله تعلیم عام شي نو دا مقصد به پخپله حاصل شي، ځکه چې یو تعلیم یافته جنې چې دا هغه بهتر انتخاب کولی شي د خپل کور د افراد د تعداد او د ښه انتظام.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې هیواد په اولس او حکومت د آبادۍ د کنټرولولو غږ پرداسې وخت کړی چې په 11 جولای د آبادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو خپل راپور کې ویل چې په 2015 کال کې د نړۍ آبادی 9.8 اربنا زیاتېدای شي او په دې کې به نیمایي اضافه د پاکستان په ګډون 9 ملکونو کې کیږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تدقیق چې کوم د
هندستان د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال رادیو ته غوږسته د نوروزینا ساته خبرونه ورسته شی بوته رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې کېدون خيري په خبر کې نو ل شاهین بنيري ورستی لړ خبرونه ورو
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنې پر ضد د اوتمانځي جرګي احتجاجي پر لد دوام لري. مظاهره چانو شمالي وزیرستان ته تلې ټوله مرکزی لارې او د میرامشاه میرعلي غلام خان او د تخیل بازارونه تړلې دي. دوی وایي حکومت ورته تر څو د امنیت په اړه پوښ ډاډ نوي ورکړي احتجاجي پر لد با دوام لري. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی وایي چې دوی له پر لدوالو سره مذاکرات کړي او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان فوج ویلي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وجنه کې پاکستان لاس نه لري. د فوج د ما اړیکو د ادارې مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ځینې پاکستان مخالف هیوادونه په دې اړه په ټولنیزو رسنیو منفي پروپیګنډا کوي خو دوی په سختۍ سره ردوي. انتخاباتی کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اگست په 23 د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن پر ویبپاڼه خپور شوی دغه نوټس کې ویل شوی چې عمران خان دې د بهرنیو چندو په معاملې کې خپل سپیناوی وکړي. په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړي، د ماحولیات او وفاقي وزیري په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداري ورکړې ده. شیر رحمان پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د موسمیاتو د څنګ تر مخه د نن څخه په اسلام آباد، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې د تیزو بارانونو امکان دی چې د اگست تر 9 به دوام لري. بلخوا پرون وزیر اعظم شهباز شریف یو خبر پاڼه کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره د خزانه وزارت ته د 15 ارب روپو ورکولو حکم ورکړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې له وړاندې یرونکي نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی. لنډا توماس گرین فیلډ فرن په گانا کې د خبرو پر مهال وړاندوینه وکړه چې جګړه به د 30 میلیون اضافي خلکو لپاره د خوړو د قلت لامل شي او د افریقا ځینې برخې به ډېرې اغېزمنې شي.
ورستی لن خبرونه مو واردل هم دې سره د مشال ډیو د نور زینا ساتا خبرونه پای تر رسیدي خو پر هم دې چپو تاسو د ډیو رډیو خبرونه اور دې شي سبا سهار پوره په 9 بجې با یواری بیا از مګ خبرونه پیلېږي تر هغه خپل قربا اسلام محمد د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه.